او د هر هغه څخه مخنیوي کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګل
لازم ما تراک رازه رازه دی خوات
نه مې د زړه زوشته او نه د پخو چې مان لرم غونچه ګل وروره
تو نه نو بریز نه چنار ګل آتی اندخنی کې شکر دې روغ او جوړي
غونچه ګل
اسو وای
دلته چیرې تشنار شه چې زلوار شم
هو ولې نشته رازه راپورته شه چې زه دې ور ولم لاغه وروسته په کلینیک ته ور شو رازه رازه
یا الله ته خیره پکې وای روح صورت نیمه پاچای ده
بالکل هم داسې ده خو موږ او تاسو چې مریضان شو بیا د روح صورت په قدر پیګو لاغه پراته په کیسه کې نه یو
دا چیرته دی تشناب دا څومره لره شو وای
تمره ورغتا کړی تا که ده زه ورځه زه به درته ودرېږم
سمه ده
دا ټول زما لاله ولې مې په نیمه لاره کې لګنده پوستکي سره ښکته کاوه خدای خبر حالته پلار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلي چې سال شوی
غونچا ګل ولاړې
او ولې دومره زر راوته
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای
سوچ په پیسې لاخته وی هغه پکې بسترې اچي
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده
خانو ته لګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته
سما ده ورزه خدای چې غونچا ګل شه څنګه به مې کړی وای وای بد دوست په بده ورځ کې سړی ته پکاریږي
چنار ګلا راځه چې زو له خیره سره الا راځه
سمه ده چیرته کینه
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کینه ته صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي آفرین راکه لاس دې آفرین راځه دلته آرام کینه
خیر اوسې بس صحیح شه کور دې ودان
ځان کلکه تو صبر چې زور پورته شم چې حرکت وکړو له خیره سره
کرار کرار ځان څه کوې لږ په کراره ځه
سمه ده په کراره ځه مه وارخطا کېږه چنار ګله پوه نه شوې چې ولې ناڅاپه مریض شوې
نه وله هېڅ پوه نه شوم چې ولې مریض شوم داسې څه مې خوړلی م نه دي
خامخا دې څه شی خوړلي ځکه داسې مریض شوې خامې مه کوه دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوی
غبار به مې بیا غوږونه وخوري بیخي ډېرې خبرې کوي
چنار ګله سم خو روان یم په عذاب خو به نه یي
اوهو سم روانې خیر اوسې
اوهو داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې پوکې ژوبل نه کې ای خدای دې خوار کا
دا څه کوې والکه غونچه ګله اوس به دې ټکر کړی و
خدای چې بد شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې
لږ احتیاط کوه یاره
زه ملامت نه وم وایي ناڅاپه منډه کړه
هغه دی کلینیک خو راورسېده
هو له خیره سره دا دې راورسېد اوس نو هېڅ غم مه کوه دې سیخه کېږي له خیره سره
وایم خدای دې په خولې برکت کا درځه چې دننه ورځو
ها دا بوتل در واخله او زر به تراشه چې وینه دې ماخلم
کور دې لغلې ډاکشه یعنی ډېر مریض یم
نو نه به مریض یې کې
پاک یو نظافت ته پام نه کوي هر بلا چې لاسته درشي خوري ته دې ځان ته وګوره څومره خیرنې
غبار صاحب څه کاریګر سړی یم ټول ورځ مې له خاوره او خټو سره سر کار دی
تراشه چې دې وینه واخلم بیا ورځه دې کالی ته دې ګوره چې کلینیک ته راتلې نو کالی خو به دې بدل کړي وای کنه
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوې
هر وخت ډاکټر ته تللی اول د کالی او ځان ښه پاک او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس تېر کړه.
اخ ژوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده ورځم. اوهو دا استاذ فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم، استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟
اوهو والکه چې لار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دې وی لکه چې مریض یې.
هو والا لگ نہ جوڑم.
اللہ والک چنار گلا دا والے تو خو لک چ ڈیر مریض ہے.
او والا چاندا نہ خنیم گونجا گل را سر راگے کو نا چاپا نہ درا کش ز تشناب تا ورزم ترا نہ لار نشی.
والک چنار گلا ہت غم بن کر زدر سرم.
استاد فیروزا تلا نہیں تلے
چنار گل تا پتہ میں تشناب تا تلے رے.
چنار گل ته معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولې شیان خوړلي ځکه مریض شوی.
هغه د چنار گل راغ. چنار گل هله بوتل دې راکه چې غبار صاحب ته یوسم. راځه راځه ته دلته آرامه کینه.
ګوره چنار گل، څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خوري، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې که نه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي.
نه بابا، یو علم خلق راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زور پسې راځم چنار ګل یاره، هیڅ غم به نه کوې.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر کا.
تا سره چنار ګل، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یو ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درزه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږي.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګل لکه چې ځان رانه پټ کړ.
څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه زه درسره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره، دومره زر نه مړ کېږي. راځه لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګله، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه، اوس تصویر وزه. زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان. استاد فیروزه، دغه دکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه،
کور دې ودان استاده.
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دکانه درته اوبه راوړم. آفرین.
سمه ده، کښېنه. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوبسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنار ګله.
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنار ګله، والکه یو بوتل اوبه راکړه.
شاباسې، اوبه ما ته راکړه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخشیشي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغله خورمه یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډیر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډیر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه اچوي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشي خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو، یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکړم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو په خیر.
ستړي مشې پلوشي، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جانه دې څکړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي، زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه یې کولی شم.
راځه نو زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به یې راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به موسا تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وی دوی خو لا کالي نه دي راښکته کړي، زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېږي. ای وروره، دا کالي کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای میناخانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بلکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به میناخانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به ما اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوه کړه. جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته اخلي دي، دوی یو بل ته صادق نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسېږي. د دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته اخلي دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې، غوږونه به دې په آرامه وي.
سو کل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زه، زه به مړه یم که ته به خبر نه یې.
نه دې پخې خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شم ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، همت خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسط ډېره اوږده ژبه لري.
سړیه ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس همت خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ تا مې د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې په کاریږم غلی ډېرې مینې وي.
غلی شه
همت خانه، ای داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې محبت خواږې او د ډاډ خبرې وکړې. زر کشی پوشی او کنا
دا چه پس پسه که کوی همت خان ازوی پلوشی سر زد مکوا آغا دیر خا او خیار خزه دا
وخ ازه تا بی ولی زر خوری همت خان خپل خپو یگی چه سوکی
خوایا جانه خو خزم باید خپل زان او پیجنی سوزی خپل زایی میان خپل
وی دادا جانه نم چمره را باندی خوه لگی دا پا خلی دی برکت شزویا چی ملک می پخای سر دختای کور تا بوزی او پر اختیاط را جانه ایشم دی خو دیر سخت سره دی زویا
و دی کنو زد سمالا متایم بعد قسمتونو خبری دی که دی قسمت پکی و ور باشی کنانو چه دی سخی ارسلاح خان دولتم در سراوی نشه ورد لی
توری ما تا دا سیخکاری خپلا سکه مور خدای دی هج پنه سیبکا خز تزه کلا کلا جانه وایم
خفلی دی برکت شزویا
که دیر دی زلو تنگوی لزوی سر با دی وای گوام چی پام دی پو بلشی زنگا خو خیلده
خده کنه دیر میادیگی
سامده سامده و دره چه دا موبایل را واخلم اشیر زمان نمبر پیدا میکا داده اوس بزنگ ورشی لخیر سر داده ور آقای زنگ
هلو سلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام خیرون شیر زمان خان از یاد سنگه
شکر ده پلار جانا تسنگه مور می خدا
ده خدای پازل ده خیو تسنگه صحت خود انشالله چه خدا
خیم خیم پلار جانا زیختیا دی فرزانی پختنی تو ورغلی یه کنه
لگ مخکمه دی مور تا اویلی چی او سال با دی فرزانی لی دو تا ورشو خولا نیو ورغلی زویا
خو گوره کنه پلار جانا آقا دیره خدمتکار جلی ده بردولوی حق ده باید وقت ورغلی بای
تا دا تلیفون را که چیز ورس رغلی که
اوی دا چه بلا شیشه که خزایی از ایل لاز نرانو موبایل واخسته لکه تیواد استازوی یا
شیر زمان از ویا آوری
سلام مور جانی او غک دی ابرم زنگی غک دی ولی دستی خراب دی خخو بایی
وی غک ندی جاد شم زویا سمر دی غک را باندی خوه لگی دا روغ جوڑه یم از ویا اندیخ نمکوا
شکر دا چی خیلی مور جانی او ریختیا دی فرزانی پلاس می داده یو سه سوگات تر ولی گا تا سکولان نی استی ورغلی
نه نیم ورغلی نیم وزگار شوی زویا خو خام خواب ورزو او هو ریختیا زویا دا فرزانه دی دیر پخلکی ناسته دا حسینه چی خواه شوی دیوی
نه نه موری دا سی کم خبره نشته حسی می یاده کنم
سو کم زویا لما سر خستاغم دی چی پا خیر سر دی کور ودان شی دی خزی او دی بچو خاون شی
خانو کلمو چی وقت پیدا که یو زلوار شی بعد خونه دا
سامه دا زویا خام خاور زو
خانو موری خدای مروغ و جوڑ لاره زل کار لارم وارم چی زین روغ پختنی دا ورشم نور مو پا اللہ سپارم
خدای دی پا خیر سر جوڑ کی زویا الله دی مل شا پا خپل زن دیر دیر پام کوا زویا
سامه دا مور جانی پا مخا دی خاشا
چی او یادی
لکه چی فرزانه پا منه ویشتلی فرزانه خو خشوی دا
فرزانه؟ دا زموک فرزانه یادوی؟
هو هو دا دا خوشحال خیلو دا کلی فرزانه یادو
هورکیا ایمت خانه آغا شپی جنی زکر چه کاری ور سره کرده ده کنه ایمت خانه
هو ملک سر دکتر فرزانه ریختیام یا وفاق لمن یا ریختی نجلی ده من سر خویدی ایر خکلی دی خدای دی خیر ور
والا دما ده هم ور تا پام که دا خوش غصه ده بزای دی تا لکه چه ده کار انجام معلوم نو
گوره کنه ملک سر ما خوستا پو وینا خپل کور اولور خوش اکرل اوس ملامت هم زشون
ملامت خویه زنو خبر چه تو هیچ خپل کور تا نزه
هسی خو من نده پریخی ملک سر چهار چیز رو غاڑی دیو کی ناموس میده خزا میده
که نه تر زنه اوز دی ناموس شو آقا وقتی چه پریخو ده او ترداره ناموس دی نوه بیا اوز خو هم داسه بد زای تا ندت للی ده فرزانه دوی کرت للی ده تا ده زد لپاره دا کار کرده ده که نده خپل پلار کره هم تلله شوا گوره که خپل پلار خبر کرده وای تا چرا بایام که وله
گوره ملک سه تو مغزوم اور بل ده زرم غواری چم ده او سر پسی واسو
ده زن نمشون ما جوره وای تو چه زوان خزه و وله لور پکور که یواز پرگده نده با ده آلوی
تو وای ملک سه تا خبرم پزای ده رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان په خبره پوهوه.
خیر وې چې ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای، ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرځانۍ څخه د دې ښېګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر وې چې ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورښیم.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټاکې او غوسې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسې، د ستړیا به هم خلاص شو. زر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم. څه وړوکی سړی خو نه یم، هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسې دویو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غونچه ګل اکا دی کنه. دې راواله بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم
او لږه سودا پې خرڅه کړمه. آخر د ملک پدیګار ته
غریب کو نه دی کنه.
او غونچه ګل اکا ستړی مشي، سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسې، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایې غونچه ګل اکا، وایم د مور شیدې ریشه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم.
ته راځه، تومانچه لږه ورښکاره کړم چې لوړه شي.
دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
در سره خو تومانچه هم شته، څه فساد خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کړې. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړې وي نو.
غونچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږې او څه وایې؟
اسې له ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب دېقانانو کور ته ورسې، او بیا چې چیرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بېرته راشه کنه، زه خو دې څه بندي کوم نه هلته.
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. تا هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزه نه منې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه ور وښیم، نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نو هغه پخوانی د چرګو غل نه یې. اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دېقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو، چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دېقانه، د باندې راوزه. دېقانه تا ته وایم، زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
ده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دېقانه، و د پیازو کچالو چوکیداره، کونې؟
زر شواله کا چې ډیر وخت نه لرم.
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکا مو خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهیږئ. ها صبر زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه څه ورخطا یې څوک یې؟
ودې کانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم.
درځو درځو صبر.
هو هو مته مصیبته دا خو له زامنو سره درپسې راووت اوس به څه کوې؟
صبر ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه لکه اسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه نه بېغمه اوسه اسې ډاروم ولمې نه.
بس ورځه پی زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه کوه ته دې خپل سیل کوه.
هغه دې څلور کسان پسې راووت اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسې چېرته ورک شوي یاستی؟ څومره غږونه مې در پسې وکړل.
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو هډکې تر باد کړي.
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده. راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه تاسو چیرته یاستې؟ وزما ملګرو زما خو مو په ډیرو چغو چغو ستونی را وچ کړ.
محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي. همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده. د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منا ملاکا زلل شمر در خوره ولا کیرانه واخله.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خور هلک دی ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې ماڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي. که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی. د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له دوه لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه ده چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده. یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زه ځم کار ته. پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو پنځنیمې بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپلو ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیاره کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم دی سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووځم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت او پنځلس دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط یې خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط یې ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني، زه همکاران پېژنم، او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه چې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی څه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او چې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تین راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې دلې دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سی ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سی ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له مانه مشرم ده، کېدای شي چې د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره نه، د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاشت وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي، چې واورم وینو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلس سوه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو، خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچاتو کور اخلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم، او سې بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کار ته غوښتلو سې هغه ما سره نه و سې په هند ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی شوی وی، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطره مې اعتداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن آخو با آخو که دلیا چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخو با کامیابی دلی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سی دی آغوی هر منطقه یو تعداد سیتونه در لودل سی باید راسی او دوی دی سیت پا حساب را کلل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آخو تکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستن شاگرد تکره او کنو، نو آخو سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډېر وباسي.
کله چې له طبه فارغه شوئ لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ما استاد وکړو، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد له هغه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولی سه ریزیدنشل کار ورته وایي سي هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سي ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد له هغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم، خو اول پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته زما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کاله هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړئ؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیان یې کول، هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد له هغه به بیا ګوري. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراته وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کله به وبعد هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده. زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي،
او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، بهر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، چې د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سیوی دی لشرونه ام دا خبره واسی ته با دلتا خپل مسلک نه پرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، ته با که یه بیتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آلتک نمخ که ما آلتا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آلتا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.